افغانستان کې د مخام او بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازما حق د خزل لپاره ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی په څو شبو کې زمو همکار ملالای بشیر مختوری خو پیل د سات په خبرونو کو په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې یو کورنۍ شپږ غړي وژل شوې دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت عامر مولا مصطفی ازادي رادیو ته وویل دغه پیښه د مرکز افیروس کو په جنوب د غورقند په کلي کې په یو کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د ادب خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او هغه پرې چاودلې ده. د هغه خبره په دې پیښه کې دوه هلکان او درې نجونې او د هغوی مور وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړي، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,340,340 ملکي وګړي وژل شوي دي. استرالی چارواکو نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری دی او ملکی افغان د وژلو په تور نیولای دی. رویترز اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو یو خبر پڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 کال کې یو 40 کلن چیړنی و خو د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډیری په اورزګان ولایت کې ځای په ځای و ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8,000 ښځې او ځوان نجونې په خوارځواک کې اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاحکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چا تېرونې ویلي و چې شاوخوا 8,500 ماشومان بسته کال سخت یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. بریتانیا په یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک دوه قوماندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي نن ورځ موږ د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د دغه کنفرانس قربانه به د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم کوي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ویډیو کنفرانس لري له دې کنفرانس سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو جامو او روغتیایي موادو په ګډون د شاوخوا 40 میلیون یورو مرسته کړې ده.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
دینجل په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالد ټول شي دی.
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی ته شرغ لست. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلی سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجم السما شفاجو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم. کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوئ چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه هغومره بهره مند نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کوم ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضان چې په خوا راتلې خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به اخیستلی شو، معاینات خو به خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه چې هغې ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همداسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه. نو معاینات خو له هوسه نه ورکول کېږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړئ چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي. اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچار شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیایي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیښیږي. او بل خوا څخه د تعداد نسای ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې پخوا ماشاءالله موږ ډېر ډاکټران درلودې، خو دا ټول ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پری خوده. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټران موږ درلودې چې هغه موږ د لاسه ورکړې د باندې لاړې. یو څه ناڅه په کورونا کې موږ د لاسه ورکړې، یو څه ناڅه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم. دا لکه لمر غونډه روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټی څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او ورته شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا اوناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوک چې لکه په لاسو ډاکټرانو راتلې نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نن بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولای. خامخا نو د مور د مړینې کچا پورته ځي، چې دا ډیره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګیانی، ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمیر ستونزې یادې کړې، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یادې کړې. کله چې په یو هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغوی په یو رشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټرانی یا هغه شذ چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامسته سوی ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه کېدای سي د روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډېره زیاته از خوغړ مولده چې ګټ ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي چې مثلا فزه په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لګرما واچم به ورسره تاسو پوښتنه درشم، نو دا چې موږ د غشلو کالونی کې ان د افغانستان فزه سي خدمات ورته صحیح نه ارزه کېدل. تقریبا اما وخت هم پندې سره خو ته صحیح خدمات نه وو، ځکه په کله باندې کې خپل موږ چې لیدل موږ وزارت کولو او کلینیک بنو چې کلینیک وو به ډاکټرانو واشي ډاکټر به بیا باید وسه باندې وو، خو بل اخر هم دغه نه ولا څرړنه وو. په دې شلو کالو کې کوم ډاکټر کلی ته نه، ځکه ډاکټر په ځان د ژوند امکانات وړي وو، هغه په کلی کې ډاکټران ته میسر نه وو، ځکه ډاکټر چې خپل لاس کې ته خلک ته خدمت کوي او اولاد به تعلیم پات شي هلته ورته مکتب نه وینو تبانه غنځي اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اکثرا یو میډوایف هو پیدا کېدل، هغه ته مثلا هیلنت یا نور ماسو مثلا غوته ماسو ورکولو، نو یې هغه دې کلی ستونزې یو سلسله په حل کېدلې. د کلیوالو ښځو یعنی هغه اولیه کومکونه ورته رسېدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثرا ماسې متړل شي او ښځې په کورو شي، خصوصا د ښځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کومې نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات داس کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی، چې کم شوی دی خو حتمان خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته وز د افغانستان خزه اکثرا پروانی تکلیفونه اخته دي، مثلا استرس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي د دوی ته مثلا مایندې چې مثلا باردار وي یا مثلا ملدار وي دوی جن کوي، دوی ته مثلا سي امکانات نشته. نو طبعا مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي، حتی واکسین نه فکر نه کوم کوم منظم شکل دی خوځو ته په اطراف کې ورسي کې دوی په منظم شکل دوی واکسین شي. او طبعا چې کار نیوي ډوډۍ نشته، نو موږ تاسو ویږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ ستاسو اوس ګورو چې دا سوې تغذیه دي. سوی تغذی ډیر ماشومان زموږ سوی تغذی دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډیرې اسلحې استعمال شوې، هغه اسلحې چې اصلا ډیرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په د شینوار منطقه کې یو د مادر بم په نوم باندې یو بم استعمال کړي چې دا مثلا وروسته د هغې نه چې څومره ماشومان په هغې منطقه کې پیدا کېږي اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغې منطقه کې سوې شکل ماشوم پیدا کېږي، یا دغسې مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یوه شفخانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیصوي او یا تداوي هلته وشي یا ونشي، نو موږ پوهېږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته هم په ډېرو مشکلاتو راځي ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته راتللی شي، او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبان هم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده رښتیا چې شفانه کې 15 متخصص او مثلا هغه ته ځي وایي د هغو ځایو 15 نوي متخصصین نیسي او تخصص دپاره باید زمونږ زنانه ډاکترانې هندو باید تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغونو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان د سره دوجېږي شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې ویدي ژوندۍ لري، دوم ته به نورونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر وایي سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل لپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت ورکي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کوم ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثر شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بون ځي، نارینه ډاکټر ته بون ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثر اوس په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس یې ماتې شي، خپه یې ماتې شي، سر یې ماتې شي، کور کې جنګ وکړي، دوی کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا درد چاته وخي. نو دغه مشکلات په خپل ځای خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه سی خدمات لري، او نه حکومت کول شي دوی ته مثلا سی خدمات وړاندې کړي، او نه نړیوال ټولنه په کوم اندازه چې خپل کومک کول اوس د افغانستان د خپل سر کومک نه کوي.
مننه آغلی خوګیاڼۍ. آغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې تاسو په نظر باندې هغه کومې ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامنځته کیږي او ښځې ورسره مخامخ دي؟ تاسو د آغلی خوګیاڼۍ خبرې په اخر کې واورې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شایي ښځې پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دوه غلو میلمنو ته اوریدونکو ته چې لږه چې ټول وروغ جوړ اوسېږي. مننه. دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیزه غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په یو ټولنه کې رامنځته شي نو معموله خبره ده چې هغه به د ناروغ خپله دغه ناوړه دودونه یوه ناروغۍ ده، نو دوی خپله یوه ناروغۍ رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغوی مثلا کلینیک ته نه بوځي، یا کېدای شي ښځینه ډاکټر هم اوسېږي دوی ورته نه بوځي چې مثلا د کور موږ بیرون وتل نه خوښوو، یا هم دغه بنیاد د دغه یوې اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسېږي، خپله دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکي نسل باندې، اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دین آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پاملرنه وکم، صحت مې تر هر څه اصلا دغه وقایه په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بل خصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې دې روان اغیزمن کړي.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي، ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شای د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کوي، هغه مر ورته اعتنا نه کوي، کورنۍ د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیایي خدمت ترلاسه کړي؟
بله، دا خو جوته خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلوم دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم ښځې مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحیح مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا په راوړلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي مري. جغرافیایي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچا زیاته ده. مخصوصا په دې وروستي وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډېر لرې و کور د روغتیایي مرکز نه په لار کې ولادت کړی و او ماشومه کې مشوه وختله مړه شوې وه. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډېر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپایو باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور وه چې په زینه پورې تړلې ده او د یو تذکره مذکره خو نشته، یا داسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نه شي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدواره ښځه که موږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره نسې غټ وي او څومره حتی په خوای سړک باندې هغه تلای نه شي، نو هغه به څنګه د جګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې د تذکرې په حیث د هغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان سره اصلا د مقایسې وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه موږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت نشتوالی یا د لارو خرابوالی د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه اغلی خوګړی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شذي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شذي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي، ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیر زیاته ملندره چې کورونه یادون لري اغنیش کوله چې خپل خسته خپل مشوم تاسو خوراک مثلا ورکی او کله چې کوم مثلا چې خوراکونه لري ته بنغه مریضي کې او چې مریض شو به دوی پر تداوی امکاناتون لري نو د خپل مثلا ټول کورونه غزمن کوي کورونه ته ټول ټول غزمنه ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عید لري نو اما د خپل عید پر ترانسو باندې دوه مصارف کوي او ځان ته کول شي غذا برابر کړي نو که د افغانستان خلک فکر نه کوم ډېر کم فیصدي باندې کوم چې مثلا هغه کافي غذا سالم غذا وخوړل شي نور اکثره مشکلات لرو یو بله غټه ستونزه دا ده چې اکثره دلته په افغانستان کې ځینې ماسات فعال چې یو د هغې نه مثلا د خپل هم شاید ما چې د خپل هم په دوه ماسو کې کار کړی وو یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې یو ماسته وه او یو د سترس سور سلی وو ان آی سی آر سی وه د خپل سي تعلیمات هم ورکول ان د خپل هم ډېر زیات ماسر او کډیر مثلا دا اکثره کل باندو کې خپل تل دوی ته یو راځول چې مثلا سره رقم دوه بچان ته یعنی پاک خواړه تیار کړي سره رقم دوه کول شي مثلا پاک خواړه وخوري سره رقم مثلا دوه د پاکو په استفاده وکړي د خپل هم یعنی ډېر غټ خبره وا چې په شپېته به خزر به راټول کړي مثلا لکه یو څوک ورته ودرې د استاد شکایت بل جواب وایي تاسو سره کوم مشکلات به سره کوم څه خواړه به سره رقم تیار کړي او ته ډېر ارزانه خواړه کړي شغه ډېر مفید خواړه وي مثلا کمپنی دې پاره ورته چې بل شي دونه شاو سره پالک خوړې پالک کڅړې کول شو خوړې مثلا دا موږ تاسو شي کوم ترکات وو وطن کې مثلا خو دا عادي شفته لري مثلا کمپنی دې پاره دې پاره دې مثلا ګټه ورڅاږي کیږي یعنی دې نشان څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې دې اوس متاسف نه چې هغه مشته هغه خلک هم پور کړی دې فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کوز دې خو زه چې د خو پاره دوه مثلا لاشي او په دې معلومات ورکي او دوه دې ته هو هڅه چې څنګه به دوه ځان دې امراض نه وساتي دوه څنګه زاد به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړي وان دي په ټول نه کې مثلا دوی خونه هم غوښوي چې ولا ټول نه تاره خنده او بل خونه کې تلای هغه حالت ته نه ځات کړي مراد نه کی او بل خونه سم پاړو ونخري ورته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه ترڅنګ ما ویل چې کله اقتصاد سره به وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرز اخته دي کار نشته تبن چې کار نه وي ماید نه لري اید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خواړه واخلي او کافي خواړه والی او نو چې کله خواړه ونه اته باندې مریضانی کې کله مریضان شکایت اوي په دوی امکانات نه لري نو یو څه د انسان په ژوند کې ډېر ځای رول لري خو خوځو کار بار کول یا مثلا چاړي مو اکثر نارینه بیکار شي دي منته خوځ خپل کار لري خپل مخخل خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه لري نو کول شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړو مثلا د تداوی لپاره هم د د دې پرستر هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه د مرزن څنګه ځم ساتي کله پوری په شخانه ولري خو مې څه دونه چې دا اوس مثلا کې دوی یو بل بل مرز بل جاره با تر هغه د دنګو کو نوم باندې کوڅه باندې دا څه مثلا ما شي وچ خلک وچ چلو د مرکو ته ورول مثلا دا کوم کې انسان نه ځم ساتي دوی د مرکې نه ځم ساتي دوی د ملاریا نه ځم ساتي دا شاین چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا د دې نه مخنیوی کوي دا مرزونه د مخنیوی وکي نو دا څه په اقتصاد دي نو چې اقتصاد دی خو او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه کیږي او کله سوي چې ډاکټر هم پکور وی وو کاغه یو سی کار کوم کې وی هم پکور کی نیو کاغه به سوا د خزه هغه بیچاره هم پکور کی وو په جان جالو وخت وی وو ورسره د اقتصاد تعلیم نه وی وو کار نه وی روزګار دی نو ته باندې تکلیف دا په څنډه ډیریږي او ټول نه په دغه مشکلات تخته کیږي دا اوس چې اخته ده
مننه اغلی دانش تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخه چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخه هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شذې لګاڼو ستونز سره مخامخ دي ستاسو په نظر کله چې شذې له دا ډول ستونز سره مخامخ سي په خپل شذې په کورنۍ کې د نن څنګه لا یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونز سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شذو ترمنځ یووالی
ډیر مننه. ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړله. لومړی خو مهمه هم دا ده چې خزینه یو بل ته لاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل ته لاس ورکړي تر څو دغه مشکلاتو نه راووځي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي ښځې دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کمواله دی، په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیوله. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي که نه. کم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهر اصلا کې زه یو خپله ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینو ته دغه لارې چارې برابرې کړم تر څو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ وند دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی تر څو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د ښځینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي، بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې مونږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې مونږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ما ته مې خپل صحت هم مهم وو او خپل د امجنسي صحت هم مهم وو. د همدې په خاطر باندې مې وغوښتل چې د خیریه کلینیک له لارې د دوی لاسنیونه وکړم. همداسې نورې خویندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي، هغه خویندې چې تجارت پیشه دي همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي تر څو دوی وکولی شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه ښځینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم. ولې زه دلته یعنی بله ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي تر څو زه دغه کار وکړم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم او د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه او لاسنیوی کوم؟ مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغې برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی خزینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي، هغه دانې چې د کیس پر رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشټوالی او صحي اوبو نشټوالی او د دې تر څنګ د زلسهل نه مراد نه دا رامنځته کیږي. او د دې تر څنګ هغه ګولۍ چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوي دي. دغه برخه کې مونږ ډېر کمپاینونه وکړل، مونږ د دې خیریه کلینیک له لارې وکولای شو چې زیاتره ښځینه آگاه کړو وقایي برخه کې، چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې تر څنګ دغه فولیک اسید ګولۍ چې کمی دي دغه ته یعنی منفي فکر م کوي. دوی ټولې داسې فکر کوي، اکثریت کلی باندو کې تاسو لا شي، دوی فکر کوي چې امداغه دانی یا د کیس چې دي د دې فولیک اسید لاري رشد کوي. ولی موږ دوی پوکړل چې نه، دا څه د کمپنۍ لپاره دی، هغه نو وخت چې تاسو مریضېږئ په دې کې ستاسو زیاتره کم خونه کیږي، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولۍ تاسو کولی شي چې یعنی دغه مشکلاتو نه مخنیوي وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې مو وکړل. همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدواری په برخه کې یعنی نشو کولای چې لور زین تلاشي، مو خپل ترانسپورت ورولې گو، هغه مو د لور زین نه راوستل لکه صحی مرکزونو ته. یعنی دومره مونږه وکولای شو په یو کال کې خدمات وړاندې کو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسیدلي. زما په خیال لاسونه هم په همدغه وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحی خدمات بالکل صفر ته رسیدلي دي. مرګ میر دغه سوی تغذی بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منځ راځي، اکثریت خپل خزینه له منځ ځي، دغه شیان ډیر زیات شوي دي. د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کړي، یا دولتي کلینیکونه دي هغه صفر ته رسیدلي دي، یعنی تجهیزات نه لري. د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدمتونه صفر ته رسیدلي. دا مشکلات ما خپل امیدوارۍ کې وګتل چې کله زه دولتي کلینیکونو ته لاړم په بد حالاتو باندې وو، نه مشو کولای چې هغه خپل اولاد سالم دنیا ته راوړم، نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته. نو شخصي کلینیکونو خو دومره بای ډیرې دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي. تقریبا د یو مریض نه که هغه آپریشن شي نو تقریبا 50,000 ته دوی هغه مصارف رسیږي. نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، او همچنان نور مشکلات چې هغه نوی نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي. نو دغه برخه کې د نور ښځینهو نه پاملرنه هم غواړم، او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو، بالخصوص طبي برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دی. نو باید یو بل سره لاس ورکړو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو.
مننه آغلی دانش. آغلی شفاجو، زه ستاسو څخه غواړم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، ستاسو هغه مشورو ته چې ښځې شای ورته اړتیا ولري په کورونو کې، دننه کله چې د یوې ښځې وضعیت خرابیږي د روغتیايي لحاظه، تاسو د کورنۍ نورو ښځو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه هغه لومړي کومکونه ورسره کولای شي؟
یو دلیل د دې چې ښځې په افغانستان کې مري، دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده. هغه کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي، او دغه ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي. لکه ناوړه دودو کې یوې دا دی چې د کور مشران زیاتره وایي چې مونږ هم دغه کوچنیان هم زیږولي دي، نو په کورو کې مونږ لنګسي یو، نو تاسو نازولی شئ په شفاخانو په کلینیکو کې دی لنګېږي. نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په ښځې باندې ډېر فشار راوړل کېږي چې ته به خامخا په کور کې زیږونکی د دې لپاره چې که ته شفاخانه لاړ شي نو بیا ته عملیاتوي. نو ښځې که هغوی تجربه لري که نه لري یا پوهېږي که نه پوهېږي، نو هغوی د خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې ښځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچه پورته کوي، چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکي دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي، او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي. مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته چې هغه د حتی د مرګ سبب کېږي. یا مثلا یو ښځه به خدای مکه د خون نیزې څخه مري او دوی به ډاکټر ته نه وړي چې زته په خپله جوړیږي. یا مثلا یو ښځه به هغه اختلاج کې وي، کوما کې به وي، او پی باندې به جټکه راځي د جګ فشار له کبله، او دوی به وایي چې پیریان لري دا ډاکټر ته نه وړي، تورې کوټې کې اچوي او وایي چې دې باندې پیریان ناسي ملایان ته بوځي، تر څو چې ښځه بیچاره یا خپل ځان د لاسه ورکړي او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکړي. په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو له خوا نه ورکول کېږي چې یو خوړه به د امیدوار ښځې ته به ډېر ضرورت وي، خو د کور د مشرانو له خوا څخه به هغې ته مختلف پریزونه ورکړل شي، چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډېر بد اغیزه کوي، او یا هم یو خوړه به هغې ته به ډېره ګټوره وي. بیا به د کور مشران یا یا کوم کسان به نه حق مشوره به ورکی چې دا د دکو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټي او بیا د تا ولادت مشکله کیږي یا عملیات ته برابرې نو دا مشورې د تداویانې د پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند اچوي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو د دوی څخه څه غوښتنه ده د افغاني په توګه باندې چې د شوزو روغتیاي برخه ته په ځانګړي توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د شونځو څخه راګرځولې سوي دي هغه یې پریږدي چې درس ووایي چې په بلابلو برخو کې د ډاکټري په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې نجونې فارغې سي او د ټولنې خدمت وکړي.
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت څخه
بله اغلی خوګانی تاسو ته موږ شخ درځي بله اوس مشتر راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبري پیل کړی وي. زما پښتنه د اغلی خوګانی څخه و. اغلی دانش زبرت تاسو تر اعظم د اغلی خوګانی ورسته خوګانی سپ تاسو مهرباني وکي.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده متاسفانه مونږ ورو چې خزه د ټول نورو هڅې کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې مثلا د روغتیا په برخه کې وی کوه مثلا په ټولنیز یعنی د ټولو په ټولنه کې په عمومي شکل باندې نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړې دي. خدا طالبان پور کې اتمن خزه لري اتمن خویندې لري د دوی خزه مریضي کې د دوی خویندې مریضي کې دوه مایندې مریضي کې نو د فکر نو کوم که خپل خزه او خویندې او مایندې د بوزي لري نه راځي اتمه دوم ضرورت لري چې باید خزینه راکته بوزي نو که چیرته دوم دا ضرورت احساسوي او دوی باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکې نور باندې نه کې فکرونه کې او د مکتب دروازې د جنکې په مخ خلاص کې او د پانتون دروازې خصوصا د طب فاکولټي منګول دی چې هغه جنکې چې مخرنه امتحان او د امتحان تحمیل نه دولاره کورو ته په ډیر ناامیده شکل باندې نو هغه خوشاله چې څنګه د جنکې نو ویده شي دي څنګه دوه متضرر شي دي څنګه دوه پر وړاندې تکلیفونه اخته شي دي حتی موږ ول چې ما ماشله خودکشي وکړه یعنی دا ډېر دردناک واقع ده او دا د څه واقع ده چې تاریخ هیڅ کلم ده هیر نه کی نو دا غي سره په ټولنه کې ستونزې ډېر شوې دي یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنه ونه وخت چې د پرسمه د پیژنې امداغه چې د خو ځو حقونو د پر رسمه په نه پیژندل او کوم ته هدا چې دولر لاغې تر سره نه کړل نو په دې خاطر باندې خپل کومکونه په کم کړ او زه د دې طرفدار مې ما چې د صحت بخش کې د صحت بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نشي ځکه د غزور ریواز طالب نه دی د غزور د افغانستان فقط او بل خصوص د افغانستان زویدل او فقیر خو ځو ده کومنګ اخه د پنه ده ته وو نشو ولا ته جوز دوی په کمپونی کې اوسېږي دوی په خیمو کې اوسېږي دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر شته نه د مثلا کلینیک شته او زمو خو کې ویل چې هغه ځای کې مثلا لارې خراب دي او موټر تک را تک پندري یا په غرونو کې خراب ژوند کوي نو هغه خو ته بچا لوښن کومنګ د نورستان ته په نظر کې ونشو یعنی هغه ته د خو ژوند د تل کومه ولې کې ژوند کوي شاخه کوم نه کوي ټیټان کوم نه کوي تبو نه غو په یعنی مریضي کې چې مریضي کې به دوه مثلا د کلینیک امکانات نه لري چې افغان امکانات نه لري موټر تک لري شي حتی پاسپورت په کچرو دونه شره انتقالولې نو همدغه د چپلار کې مثلا د خوندزي ورکوي او د باغې د وشي چې تر هغه کوم ډاکټر ته مرسته وي نو ماشوم هم د منځځي مور هم د منځځي نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یعنې چې کوم مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کړي او د هغې تر څنګ باید ټول فاکولټو ته چې یوازې منګلې توابط بخش کې صحیح دي چې ډېر زیات ضرورت لرو مګر موږ په دار هسته کې ضرورت لرو موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو پر بخش باید ما چې ښځې کار کوي دوی باید ورته نور د تعلیم زمینه برابر کړي سمه ده چې څه رقم دوی غواړي که دوی مثلا زه خو په دې باور یم چې د افغانستان ښځې هېڅکله هم بې حجابه نه ګرځېدلې
دا یو پوړنه سادر او د افغان مکتبونو یونیفورم بهش منظم نو په دوی سره کوم یونیفورم ورته مثلا پیشنهادوي یعنی یې تطبیقوي په پروا نه کوي یونیفورم دې مرته دوه ټکي مګر پی جی دي چې دوه دغه فرصتونه په دلاسه ونه وځي ځکه یو کال دوه کاله یعنی دا جنکۍ د مکتب نه پاتې شي همدا رقم د پوهنتونو دروازې پرې وتړل شي چې دا ډېره غټ تاوان دی د افغانستان د ټولنې لپاره د خو یو وخت سره چې مثلا د افغانستان ټولنه به هېڅکله پرمختګ ونه کړي دا رقم وي ځکه موږ ویل شي دا ټولنه داسې ده چې دا 2000 لري چې یو مرغۍ مثلا 2000 ولري یو ځکه نه قطع کې زخمي ته په 1000 راوړل شي نو هغه بل وزر زخمي زخمي دی یعنی د دوه حکومت وګورو کوي دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مثلا چې خلک دوه کور وکړي ان دا رقم خونی کې کنه اوس مثلا په وزارت مالی کې دوه خدو غوښلې وي د دوه میلیونه درې شي د پلرونه را شي دونه د کار کې څه کار کوي چې یو خدو پلار و نجار هغه به د وزارت مالی کې کار کوي د خدو پلار مثلا یو بل بخش هغه کار کوي کسب لري هغه به د وزارت مالی کې کار کوي دغه په وځ بغد کمپیوټر شابه کې نه هغه بودیجه جوړي دې امکانات شته نشته دې امکانات په دې خاطر باندې خبرم دا چې مثلا د مکتبونو د پانتونو دروازې خلاصې کی هم به د نړیوال ټولنې اعتماد ترلاسه کی هم به د افغانستان خلکو زړه لاسته راوړي اوس د نړۍ خلک یعنی که ډاکټر منډي وي د وطن او انجینر منډي وي کوم عالم منډي وي صرف د اولاد تعلیم لپاره غو منډي وي یعنی دا چې کار روزګار شته خو یو سندره مګر فاته چې اولاد به تعلیم پاتې کیږي ډیر خلک له دا ډیره مهمه ده کوم یو زوی تعلیم ولري به د زوی پاتې لوبه د اتمن تعلیم ولري نو د لور تعلیم یعنی د ډېر خلکو لپاره مهم دی نو خو اکثر هم کوشش کوي چې بیچارهګان که هیڅ څه مشله اخر دی ګورډې وادونه ته ډېر بیزتی می ان ټول د شپې دی ریوي سره په دې چې اولاد باندې شهادت کی نو د ما غوښتنه من هیڅ دی یو افغان د طالبان هم دادا چې برجنا کوي ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبون ته لاړ شي لاړ شي پانتون ته لاړ شي نو خو نه چې موږ ستاجران یو اخلاص په شفانو کې کارو کې ترڅو چې موږ یو ته بخراکرار مثلا دو زی یو بل چرته مصرفيږي یا خدای له قصدي منځږي نو دا نه وینات خو دو زیون چې کنه
مننه ډیره اغلی دانش تاسو خبه هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څو کې د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتونو ته لاسرسي پیدا کې روغتیاي خدماتونو ته
ډیره مننه اغلی خوګیانی مهم او ټکو ته اشاره وکړه زه هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لومړنی کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پېږدي دوی خپل خزینه لري خپل خويندې مایندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سترګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کې نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پریږدي نارینه د ماینه کې نو په کوم اساس دی ورته تعلیم مخه نیولې ده په کوم اساس دی د اغونه د تیوی برخی امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلی په کوم اساس ته بیا دا کار نه کوي نو ته خپل میرمن چیرته بیا یې چې هغه یې ماینه کې کله چې نارینه ته نه پریږدي نو پریږدي چې خپل میرمن مړ شي نه په سالات کې د کار خو کوي هم نه خو بیا هم یعنی لمرنۍ برخه چې دوی باید پاملر نه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون د خزینه مخ باندې نو دویم دا چې هغه خزینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغه یې نه ضروري هغه ته د رقم قوانین نه ټاکي دوی بیچارهګانی کار کوي د زړه لکومي خپل خدمت کوي ولی دغه خلګي بیا چیرې بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي لکه دوی په حجاب کې هم دي خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې چې کمی متخصص مونږ لرو نو هغه نه بار بار اسناد غوښتل کیږي بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي داسې کارونه نه کوي فکری تخته مونږ بالکل په افغانستان کې امداوس خپل اوج ته رسیدلی ده دومره فکری تخت رامنځته شول د طب برخه کې نورو برخو کې چې حد نه لري او د دې جبران به ډیر زیات سخت وي دوی هغه کمی ډاکټرانی چې پاتې دي هغه کم فکرونه کډرونه چې پاتې دي هغه پریږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي نور د افغانستان بنیاد مخ خرابوي دویم دا ده چې فکری کډرونه دي نه ضروري دریم خبر زال چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی باید وړاندې کی همدا اوس ماته ستمخ کې هم اشاره وکړه چې خپل خیریه کلینیک لرم ولی خدمات ماته نه رسیدي جمهوریت کې بیا هم کم اوتم یعنی موږ اقدامات وکړل یو څه ملاحظه راوړل تر څو چې موږ دغه خدمات خلکو ته رسول عادفتا امارت راغی او بعد له هغه نه موږ ته طبي خدمات بالکل نه دی رسیدلي هغه خدمات چې نړیوال یا بې مرزه ډاکټران یې دلته راولي راوړي هغه دې پریک دي چې دغه موږ تر موږ راورسیږي او موږ یو کولای شو خویند لپاره ورسو دا کار دې نه کوي تر څو موږ سالم نسل وروزلی شو په دې برخه کې تنا دوی د پام مول رښت تنا خزینه یعنی زیانمن نه دي په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره زیانمن دي ځکه کې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه وینو په هغه صورت کې نارینه هیڅ کله سالم نړۍ ته نشي راتللی نارینه هیڅ کله سالم روزلی نشي نو په دې برخه کې توجه باید وشي چې هغه طبي خدمات یې سری میاشت نه ځینې نورو سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي او و دې کړي چې هغه ځایونه کې چې مثلا هلته ډاکټران نشته طبي بنسټونه نشته هغه ځایونه ته ورسیږي دغه ته پام لرنه وکړي بل دوی دې پریک دي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي موږ ځنی طبي کارمندان لرو چې هغوی له نور مؤسساتو سره کار کوي دوی مؤسسات مخه په بند کړله او اوس موږ نشو کولای چې هغه نور معلومات چې له نور نړۍ سره دي هغه موږ لاسته راوړو او وقایوي برخه ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي اکثریت وقایوي برخه چې موږ ډیره کمزوري ده یعنی زیاتره داسې ځایونو کې ښځې دي چې بالکل په دې باندې نه پوهېږي چې په څه شکل باندې مخکې له حمل نه یعنی خپل وقایه ساتي بعد له حمل نه ماشوم چې کله وزيږي ماشوم ته باید کومه پاملرنه وشي خپل حفظ الصحه څنګه وساتي کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي دغه باندې بالکل نه پوهېږي او کله چې ته په الفاظ باندې پوهېږي نو ډېر زیات په بد خوري نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد هم ونه لګيږي او دوی وکولای شي چې په صحیح ډول پوه شي نو دا د دولت دندې دي کنه دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت هم دغه امارت دی چې طالبان دی او دوی باید دې برخه ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد و اندازې سره یعنی زیانمن یو او بل خصوص په خزینه چې یعنی نه پوهیږم چې دا به څنګه مونږ جبرانه وو او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو د سينور مرزونو څخه مخنیوي کوي
مننه ډیره اغلی شفا جوست تاسو د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو ته یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوزو ژوند اسان شي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې
بله خزه خود در روغتیای به برخه که دیر ضرورتونه لري او زه همیشه وایم چې د چارواکي په سیاست کې ډېر تغیرات راځي مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدمات ته لاسرسی باید ولري که هغه زوړ وي که ځوان وي که وړکی وي که غټ وي که ښځه وي که هر څوک وي باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا اجت وي او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي او یو خو د ډاکټرانو که څه نارینه دي که څه ښځې دي دغه د په سیاست کې نه کشي چې دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده ډېره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته د احترام ولري که هر نظام وي په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کېږي کودتاګانې کېږي هر څه چې کېږي سیاست کې د ګوته نه وایي او مخصوصا بیا د ښځې روغتیا چې د ښځه د ټولنې نه ده او ماشومان چې کېږي همدغه ماشومان دي چې غټن کېږي سیاست مداران کېږي ډاکتران کېږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړېږي نو همدغه د ښځو نه زیږل کېږي نو کله صحت مند نه وي نو ماشوم صحت مند نه وي نو ټول ټولنه باندې خپل باندې اغیز لري. نو د عامه روغتیا د وزارت څخه مې دا تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي، لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی. خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنه ولري. اقدام ښه دی خو چې سیاست ته راکش نه شي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکل شي. نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي، چې هر نظام دې دا خبره زدا کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډېر پیسو ته ضرورت لري. یعنی په نور ملکونو کې ډېر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې ډېر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې هغومره بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کی ترڅو هغه بیچاره هم ته لاس په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې ترڅو ښه خدمات ارزه کی او د نړیوال صحي سازمان یا دبليو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې خدای دې افغانستان په ګناه کې نه نیسي. نور خو نور بس دا کومکونه همدغه سې چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې. نو افغانستان حق لري چې مخصوصا خزي روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري، په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې باندې نه کی او افغانستان ته لطفاً پیسې راوست چې روغتیا په خطر سره مواجه دي، د خزو صحت په خطر سره مواجه دي، د ماشومانو صحت خطر سره مواجه دي، د خزو په صحت باندې لوب نه کوي، پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خایه برته د ورنه پښتنه او کیچې دا پیسې په څه کړې. نو دا ریاست چې ایجاد کړی دی د امدې لپاره چې د خزو د صحي حقوقو په اړه کې فکر وکړي او عافی محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه د هر چا اګلام داده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي. نو د دې په لاس کې خو هم یو څه وی چې ترڅو کار وکړي په تش لاس. زه نن دا ټول خلک د تقاضا نشو کولای او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا غور وکړي.
مننه ډیره سلامت اوسی اوریدونکو. د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی. لخپل درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم شفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چنوی کاندی میلو تبجو چنوی کاندی